احمد شبريم هرکلی مو کوم. طالبان د داسې ملي وردو د جوړېدو ژمنه کوي چې انتحاري برید کوونکي یې ځانګړي ځواکونه وي.
زموږ مجاهدین هم هغه مجاهدین چې په شادي کنډکونه دي هغوی به د وردو برخه وي، ولې ځانګړي ځواکونه به وي.
د پوځي چارو له کارپوه علي احمد جلالي سره مو موضوع شریکه کړې.
سره اردو په کلو کې نه جوړېږي، یو باثباته حکومت په چوکاټ کې جوړېږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیته اخلي.
په روزګان کې روزګان کې بارانونه او سیلونه له خوشیو او نسبي اندېښنو سره ملي شوي، او په دې خبرونه کې مو په نورستان کې د مرستو لویش خبرو.
حکومتونه د نصب په مالي مرسته روان دي. د نورستان په اتو ولسوالیو کې نمرې سروې شوې ده.
تر هر څه مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي تیر 43 ساعته د کورونا 43 نوي مثبت پیښې ثبت کړي. د کندهار هلمند لوی لار د لښکرګاه د درایي سیمې ته نږدې د سیلابونو له خاطر تړل شوې. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مخکینه ښځې ریحام خان ویلي بیګای په موټر باندې برید شوی دی. پوره خبرونه. طالبان وایي د یوې سلزره کسیزی اردو د جوړولو کارونه په بشپړېدو دي. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن آزادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چې د پوځ د جوړښت لپاره ټول پلانونه برابر شوي او پخوانی مسلکي افسران به هم پکې وي. مجاهد دغه شان د اړتیا پر مهال په یاد پوځ کې د ښځو د شاملېدو خبره هم وکړه. د اګست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان د پخوانی اردو پولیس او امنیت شاوخوا 300 کسیز ځواک چې د بهرنیو په تیره بیا امریکا لخوا تمویلېده سره وپاشل شو. لا معلومه نه ده چې طالبان به خپل پوځ څنګه تمویلوي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 43 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا 43 مثبت پیښې ثبت شوي او 15 کسان مړه شوي دي. د دغه وزارت ویاند ډاکټر جاوید حجیر په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
آخرین آمار کرونا که به دسترس ما رسیدن
د کرونا وروسته احصایه چې موږ ته په لاس راغلي د 892 نمونو په ګډون چې یوه ورځ وړاندې زموږ د هیوادوالو څخه اخیستل شوي وي، موږ 43 مثبتې پیښې درلودې چې یوه مثبته په کابل، 12 په کندهار، 9 په هلمند، 12 په پروان، یوه په کونړ او 4 په پنجشیر کې ثبت شوي. د عامې روغتیا وزارت ویاند همدارنګه زیاته کړه چې په تیرو 43 ساعتونو کې د کرونا له امله 15 کسان مړه شوي، 3 په کابل او 2 په ننګرهار کې. په دې وروستیو کې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د روغتیا له نړیوال سازمان غوښتي چې د کرونا د نوې بڼې اومیکرون په پیژندلو کې ورسره مرسته وکړي. د هلمند او کندهار ترمنځ لویه لاره دوه ځایه د اوبو د راوتلو د سیلابونو په خاطر تړل شوې ده. د راپورونو له مخې دغه لارې په درایي او همدارنګه د وزیرو مندې په سیمه کې د موټرو ترافیک په مخ تړل شوې ده. د راپورونو له مخې له بیګار رئیس پر کندهار ښار او شاوخوا سیمو سخت بارانونه اوریږي چې له امله یې د ښار په څو سیمو کې د اوبو د راوتلو ویرې زی. د کندهار د ښاروالۍ ویان زمري څرګند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کندهار شاه سرخط علاقه کې التمو عمومي زابر تور پارچا او کړلې تر څنګ مو د کندهار شهر دغه د مشرکی لیسې مخ ته د شکاپر درازي ساحه د دلته زیات یو به ارکال دریږي. هغه مو هم و مرکزی زابر تور پارچا او کړلې نو دغه د سیلابیو بو مخ مو ونیول ان شاء الله درې وهده پورې د شهر وب مخ پر وتو دي او مخ پر کمی دوږي.
اخو په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو پخوانی استاذ سید احمد سیلاب له شتمنو خلکو مرستندوی بنسټونو غوښتي چې په کندهار کې له بېځایه شوو کورنیو سره مرستې وکړي. سیلاب په خپله نن له ځینو بېځایه شوو سره کتلي او هغوی ته یې تر پالونه ویشلي څو خپلې خیمې او کوډلې پرې وپوښي او د بارانه اوبو مخه ونیسي. تر دې مخکې د افغانستان د وپېژندنې ریاست اعلان کړی و چې په ټول افغانستان کې د سختو بارانونو او واورې د اورېدو امکان شته. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن قطر ته ولاړل. دوی هلته د هالند په وړاندې درې لوبې کوي. جزئیات له فرید هوتک چې د کرکټ بورډ ویان دی اورو.
د افغانستان ملي لوبغاړي نن له کابل څخه د قطر په لور روان شول. د دې سفر موخه د افغانستان په کوربتوب د درېو نړیوالو 500 اوریزو لوبو ترسره کول دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د روانه جنوري میاشتې په 1 درویشتمه او پنځویشتمه نیټه د هالند پر وړاندې درې نړیوالې 500 ورځې لوبې ترسره کړي چې دا لوبې د اوډیا سپر لیګ لوبې دي. دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمې دي او له همدغه ډول سیالۍ څخه لوبډلې کولی شي چې تر نړیوال جام لار پیدا کړي.
هو تک ویل د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د لوبډله کې ګڼ ځوان لوبغاړي انتخاب شوي. هغه ویل ملي ټیم به تر سیالیو مخکې 2 ورځې په بیلابیلو برخو کې تمرینونه هم وکړي. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مخکینه ښځې ریحام خان ویلي بیګای په موټر باندې ډزې شوې دي. نوموړي نن ازادي راډیو ته ویل چې بیګا د اسلام آباد له شمس کالونې خپل کور ته روانه وه چې 2 موټرسایکل سپرو د دې پر ګاډي ډزې وکړې. هغې زیاته کړه
دواله کان 125 موټر بایک باندې راغلل، لسنو کې پستولونه او ګاډي ادرولو اشاره ورته وکړي. لږ مخکې یو ټرک شاته بیا د دې سپیډ لږ سلو شو، نو مکه موټر بایک غلطان بیا راغلل او یو د ډرایور سایډ باندې پستول لاس کې او بل پیسنجر سایډ باندې دغه لاس کې پستولو. نو اوبویسلی الکان خو ډیره زیاته جریدلی وو.
ریحام خان سیکرتر بلال عظمت د پیښې په اړه له پولیسو سره شکایت درج کړی او پولیس وایي پلټنې پیل کړي دي. پاکستان نیول اصله بریتانوي خبریال او مبصر ریحام خان د پاکستان اوسنی صدر اعظم عمران خان سره د 2015 کال په جنوري کې واده وکړ، خو دغه واده تر 3 میاشتو زیات دوام ونه کړ او دوی سره په اکتوبر کې بیل شول. ریحام خان پر ټولنیزو رسنیو ډیره فعاله ده او د عمران خان پر سیاستونو سختې نیوکې کوي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه و ټیټه 6. هرات اسمان وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 11.2. کندهار اسمان وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 14.2. مزار شریف اسمان زایزه وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 12.6. او جلال آباد اسمان زایزه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 19.6.
دا سدرړو ماشمنی خبری مجلس احمد شیبر د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مختوړه. طالبان وایي د افغانستان د ملي اردو د جوړولو لپاره یې کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د پوځ د جوړښت لپاره ټول پلانونه برابر شوي دي چې پخواني مسلکي افسران به هم د وینا په وینا پکې وي. ښاغلی مجاهد د غشان د اړتیا پر مهال په دې پوځ کې د ښځو د شاملېدو خبره کوي. په ورته وخت کې د تیر جمهوري نظام ځینې پخواني سرتېري د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی سر خوندي کړي او دا هم وایي چې دوی غواړي چې بیرته خپلو دندو ته وګرځي. نور حال د فیروزي عزیزي پراپور کې.
د طالبانو د حکومت په نوې جوړیدونکو اردو کې د دوی د انتحاري یا استشهادي ډلې شاملېدل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا ډله به د ځانګړو ځواکونو په توګه په ځانګړي شمیر جوړ شي چې په خبره یې د خاصو عملیاتو لپاره به کارول کیږي. ښاغلی مجاهد وایي چې په نوې جوړیدونکو پوځ کې باید اړتیا په صورت کې ښځې هم شاملې شي او پخواني مسلکي افسران به هم پکې وي. مجاهد وویل چې دا مهال د دوی د دفاع وزارت په ټولو قلو اردوګانو کې کار روان دی چې ملي پوځ جوړ کړي.
زموږ مجاهدین هم هغه مجاهدین چې په شادي کنډکونه دي هغوی به اردو برخه وي، ولې ځانګړي ځواکونه به وي. خو د وزارت دفاع په تشکیل کې به ټول منظم وي چې ځانګړي ځواکونه په ځانګړي شمېر باندې هغه به منځته راځي او د خاصو عملیاتو لپاره به استفاده ځینې کېږي.
ښاغلی مجاهد د دغو خاصو عملیاتو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو مخکې چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د منصوري لخر د استشهادي کنډکونو د جوړېدو خبره کړې وه، ویلي و چې دا کنډکونه ګاونډیو هیوادونو سره د پولو د خوندیتوب په موخه شمال ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول بدخشان ولایت کې جوړ شوي دي. په ورته وخت کې د انتحاري حملو د یو شمېر قربانیانو د کورنیو غړي چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په بیلابیلو پیښو کې د کورنۍ غړي قرباني شوي وایي هیڅ کله به هم د خپل قربانیانو وینې ونه بخي. له دې ډلې د کابل ښار یو اوسیدونکي عبدالاحد سحاک چې کلونه مخکې 2 ځوان ورونه د طالبانو په انتحاري حملو کې وژل شوي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
من خو شخصا د دغه قاتلینو چې زموږ دا دورنه په شهادت رسولی دي موږ ورته هیڅ ډول بخښنه نشو کولی او د حکومت نه غواړو چې دوی خپل جزا په عمل باندې باید ورسیږي. هغه څوک چې رښتیا هم افغانانې په دې شل کلونو کښې لکه زموږ د کورنۍ دوه غړي څه ځورولي دي او وینې توی کړي دي ناحقه باندې، هغه باید په هېڅ وجه باندې په دې لکه کښې هغوی ته ځای ورنه کړل شي.
عبدالاحد وایي د یو ورور یې چې 14 کاله مخکې په شهرنو سیمه کښې په یوه انتحاري حمله کښې وژل سوی، آن د جسد ټوټې هم ونه موندل سوې، هغه څه چې دا کورنۍ تل دردوي. د کابل د موسهي ولسوالۍ اوسېدونکی نثار احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سترې محکمې یو مامور و چې 15 کاله مخکې پر دې ادارې د انتحاري حملې پر مهال ووژل سه.
زما پلار نور محمد نومېده چې د سترې محکمې په انتحاري حمله کښې شهید سو. هغه 4 کاله و 11 میاشتې کېږي چې هغه شهید سوی ده، او له هغې نه شپږ د کور غړي پاتې شوي دي، او د هغې دنده وه مامور ستره محکمه کې.
نثار احمد که څه هم وایي چې د یادې حملې پړه داعش وسلوالې ډلې منلې وه، خو وړاندې د تېر جمهوري حکومت چارواکو تل ټینګار کاوه چې د طالبانو جګړو او ناامنیو داعش او د ګڼو نورو ترهګرو ډلو فعالیتونو ته هم زمینه برابره کړې وه، هغه څه چې تل طالبانو رد کړي دي. که څه هم طالبانو تازه د دغو کورنیو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دې ډلې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وه چې په جګړو کې په دواړو لورو کې خلک وژل کېدل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نوي جوړېدونکي ملي پوځ د کره شمېر په اړه څه نه وایي، خو وړاندې ځینو رسنیو راپورونه ورکړي وه چې طالبان هوډ لري د 100,000 په شمېر کې اردو جوړه کړي. څو موده مخکې د طالبانو د پوځ مشر قاري فصیح الدین بیا الجزیره ټلویزیون ته ویلي وه چې دوی پلان لري چې د 150,000 په شمېر کې اردو جوړه کړي. د طالبانو په لاس د افغانستان د حکومت تر سقوط مخکې د دغه هېواد د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت شورا د وروستیو راپورونو له مخې په ټول افغانستان کې 3.5 لکه امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود وو. د افغانستان د جمهوري حکومت پر مهال ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د نړیوالې ټولنې په میلیاردونو ډالرو مالي ملاتړ، خو ډیری د امریکا په مرسته تمویلېدل. خو د تیر میلادي کال د اگست په 15 نیټې په افغانستان د طالبانو پر واکمنېدو سره دا پوځ وپاشل سه چې یو شمېر یې له هېواده بهر ولاړل، او یو شمېر چې په هېواد کې دننه هم دي په کور ناست دي. په کور کې ناست دي د ملي پوځ او ملي پولیسو پخواني افسران ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومته غواړي چې بیرته خپلو دندو ته وروغوښتل سي.
طالبان د ملي اردو د جوړېدو ژمنه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې د استاد علي احمد جلالي نوی کتاب افغانستان پوځي تاریخ له زړو امپراتوریو تر لویو لوبې، چې تېره میاشت په انګلیسي ژبه چاپ شو، تر 2500 کلونو پورې د سیمې تیر نظامي تاریخ ته پکې اشارې شوي دي. زما همکار نوري اسنوري له ښاغلي جلالي څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې اوس د طالبانو رژیم ملي اردو جوړولی شي.
تقریبا کم 40 کاله مخکې چې په افغانستان کې امریکایانو شروع وکړل چې نوې اردو جوړه کړي د افغانستان دپاره، د ما یو مقاله نشه اوس په هوا کې په پارامترس کې چې د امریکا د اردو هغه عالي مجله ده، په هغه کې ما دا خبرداری ورکړی چې اردوګانې په کلو کې نه جوړېږي، په لسګونو کلونو کې جوړېږي، او هغه هم د باثباته او حکومتو نازل نه هم دي. ما هغه وخت کې ویلي چې دا 3 ځل دی په 150 کلو کې چې د افغانستان له سره اردو جوړېږي. دلیل یې دا دی چې پس له هر اشغال د خارجي نه، پس له هر جنګ داخلي نه اردو متلاشي شوې ده. پس لکه چې جوړېږي نو کلونو غواړي. یوازنی وخت چې اردو یو وخت پیدا کړ چې یعنی یو ثبات ته ورسېږي، هغه له 1930 نه تر 1991 کاله پورې وو. په هغه وخت کې اردو جوړه سوله، ما هر قدرت چې بیا راغلی دی د دې په ځای چې هغه دوام ورکړي هغه اردو ته، هغه واخلي په خپل ځان کې، تحول پکې راولي، یو دم یې هغه منحل کړی ده، نو بیا له سره اردو جوړوي. له سره اردو په کلو کې نه جوړېږي، د یو باثباتو حکومت په چوکاټ کې جوړېږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیته اخلي. اردو حکومت نه جوړوي، حکومت اردو جوړوي. نو ځکه په افغانستان کې متاسفانه په دا 150 کلو کې هر ځلې چې اردو له منځه تللي ده په جنګو په نتیجه کې، بیا چې قدرتونه بېرته راغلي دي، بیا نو یا د وخت نه درلود او یا هغه ثبات یې نه درلود چې بیا داسې اردو جوړه کړي. اوس هم موضوع هماغه ده. اوس د 40 کلو کې یو کوشش د اردو دپاره شوی دی. که چېرته طالبان ونه غواړي چې دغه اردو په ترجمه کې یو څه تحول پکې راولي، خپل قواوې پکې داخلې کړي، نو بیا لسره اردو نشي جوړولی. نه دوی د اردو جوړولو دپاره هغه صلاحیت او تخنیکي امکانات.
آیا اردو د افغانستان ډېره سیاسي ده؟ دغه څو ځلې چې اردو ړنګه شوې ده اوس طالبان بیا وایي چې مونږ غواړو چې بېرته د افغانستان امنیتي ځواکونه جوړ کړو، ملي اردو جوړ کړو، ملي پولیس او نور. نو که دوی هم غواړي چې له هغه خپل اړخه چې دوی ورته ګوري دغسې اردو جوړه کړي، آیا فکر کوي دا به ثبات عمومي؟
دا په دې پورې اړه لري څه رقم اردو جوړوي. اردوګانې اساسا د هېواد هغه اصلي منافعو ته وفادار پاتې کېږي، یعنی د اساسي قانون دفاع کوي. که په اساسي قانون باندې معتقد وي د هغه دفاع کوي، نه د اشخاصو دفاع کوي. او که اشخاص وغواړي چې د هغو دفاع وکړي، اردو په هغه کې اردو بیا سیاسي کېږي او دا وخت غواړي. اردو هغه وخت اردو کېږي چې د مختلفو اقوامو د خلکو خپل ټول هویتونه په یو مسلکي هویت کې سره مرج کړي، یعنی خپل ملګری خپل کس یو ځای په سنګر کې ورته ولاړ دی هغه تر دې ډېر اهمیت ولري. لکه د یو څوک چې ډېر شخصي ملګری وي یا په حکومت کې کومکړی، هغه وخت اردو جوړي. تر هغه وخته پورې اردو مسلکي جوړي نه وي. سیاسي اردوګانې همیشه جوړې شوې دي، تنظیمي اردوګانې هم جوړې شوې دي او هغه دوام او بقا نه لري. د افغانستان دپاره تر اوسه پورې یو ځلي د اردو دپاره اساسي کار شوی دی په شلمې پېړۍ کې، هغه هم تلاشي شوی پس لکه نه حکومت وخت پیدا کړی دی داسې، نه دوامدار وخت و، او نه دا چې شرایط باثبات شرایط د اردو جوړولو لپاره موجود نه و. سیاسي اشخاصو د اردو د جوړولو کې مداخله کړې وه. له بلې خوا حتی هغه کسانو کې چې اصلا مسلکي خلک نه دي، د دې لپاره چې وقت ورسېږي په اردو کې مداخله کړې ده، د خپل کسانو په اردو کې ځای په ځای کړي دي. دغه اوس څو کلو کې د افغانستان اردو اساسا د سیاسي مداخلو په اساس، شخصي مداخلو په اساس او د لیدرشپ د کمزورتیا له اساس باندې د یو مستقل اردو جوړ نه شو. ځکه سیاسي اردو
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا کلونه کلونه وخت غواړي چې یو ملي اردو جوړ شي. دغه وضعیت په پام، لکه د تاسو په څیر مسلکي کسان چې کلونه کلونه په نظام کې، په اردو کې، په د افغانستان په نورو امنیتي سکتورونو کې خدمت کړی، آیا فکر کوئ چې کچېرې داسې یو اردو یا امنیتي سکتور بیرته په افغانستان کې جوړیږي طالبان تر واکمنۍ لاندې، تاسو او تاسو په شان نور کدرونه هلته پکې ځان لیدلی شي؟
د نن په افغانستان کې روزل شوي کدرونه بېخې ډېر دي او هیله ده چې له هغو نه استفاده وشي. اردو اشخاص نه جوړوي، اردو حکومتونه جوړوي. حکومتونه چې واقعا یو استقامت بلی ولري، یو یو وپوهېږي چې چېرته روان دي، څه شی غواړي، او د هغو د ترسره کولو لپاره زیاتې له قومي، نژادي، ایدیالوژي تبعیضاتو نه تېر شي. په اوسني شرایطو کې متاسفانه دغه شرایط موجود نه دي. یو انقلابي شرایط راغلي دي، انقلابونه همیشه په شاتګ هم کولی شي.
علي احمد جلالي
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
پروزګان کې له اوږده ځنډ وروسته بارانونه ورېدلي، خو په ځینو سیمو کې سیلونه بهولي. نور حال په دې راپور کې.
تر یو نیم کال ځنډ وروسته د اوبو د شور او د ماشومانو او لویانو پر څیرو دا موسکاوي د اروزګان ولایت د تالانی د سیمې د اوسیدونکو دي، ځکه تر شاوخوا یو نیم کال وروسته د خپلو کورونو مخې ته بیاندې اوبه ویني. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې د تېرې شپې د نیمایي څخه اورښتونه پیل سوي چې په یو شمېر سیمو کې سیلابونه هم راغلي دي. 55 کلن کروندګر نورعلي د خپل کور مخې ته د خپلو نورو کلیوالو سره په مانده کې د سیلابونو راغلو اوبو نندارې ته ولاړ دی. دا سیلابونه که څه هم د خلکو په زیان دي، خو دی ډیر خوشحاله دي، ځکه وچکالۍ ځپلې دي او د تیر کال راهیسې ځمکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پرته ده. دی وایي که لږ څه نور بارانونه هم وسي، نو هیله لري چې په راتلونکي پسرلي کې به خپله ځمکه وکري. او د پکر او غربت څخه بخلاصي
درې ورځې کې شو داس چې د ګټ وچ کلا کو وطن غنمان مګر دغه وچ کلا کولاړو په خوشاله مې شپږ ورځې بم زکلرم یو ګر سره مخرل لانو دوه مخ دې چې دغه په دغه وطن کې دغه خلک ساتي یا د سارو ماشان دل دی ولا ک یا لاندې ولا ک کړی دی یا بټي ولا ک لري خو دې دغه سره درته ناشم و مې لاندې یا دغه غنم چې ما چې زر کې دورا چې ولا ک لرم ولا مې درته وخت دغه د ماجد شهیدان خلک
پدې ولایت کې د وچکالۍ زیانونه یوازې بزګرانو ته نه رسیږي بلکې وچکالۍ د دغه ولایت نور خلک هم ځپلي دي محمود ولی خټګر دی او د خلکو کورونه جوړوي وایي کله چې وچکالۍ راغلې نو ورسره د دوی کاروبار هم صفر سوی دی
مسته کاروبار نه کاروبار هیڅ نهسته اوسګر سره یوه ورځ روزانه لا نه پیدا کېږي روزانه وکړي خټې وکړي کار وکړي د پکر سره خو نو مخکې به لافت
موږ هڅه وکړه چې په اروزګان ولایت کې د کرنې او مالداري ریاست چارواکو نظر هم واخلو چې څومره اندازه باران سوی دي خو بریالي نه سو په اروزګان ولایت کې دغه راز بزګران له دولته غوښتنه کوي چې ذخیروي ډمونه ورته جوړ کړي څو تر ځمکو لاندې یې د اوبو سطح راولوړ سي او په دغه ولایت کې د وچکالۍ کچه څه اندازه راکمه سي خدای وازې د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د تلانی د سیمې حالو راپورونه وایي چې د دغه ولایت د مرکز ترینکوټ تر څنګ په ولسوالیو کې هم ورښتونه سوي دي او په ځینو سیمو کې سیلابونه هم راغلي دي او دغه راز په مرکز ترینکوټ کې ځینې کورونه هم تخریب کړي دي خو ځاني زیان نه لري لا هم په اروزګان ولایت کې ورښت ادامه لري
د روزګان بزګران هیله مند دي چې بارانونه به د دوی د لوږې مخه ونیسي په نورستان کې د یونیسف یا ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ صندوق لخوا 15,000 کورنیو ته د نغدو مرستو د ویش لړۍ پیل شوه هرې کورنۍ سره 215 امریکایي ډالر مرسته کیږي تفصیل په دې راپور کې
په نورستان کې د اکټیډ مؤسسې یو تن مسؤول میرویس الطاف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په مرکز پارونه وو ولسوالیو کې د سروې له لارې 15,000 کورنۍ د مرستو مستحق ګڼلې چې هرې کورنۍ ته 215 امریکایي ډالر ټاکل شوي او دغه مرستې په دوه قسطو کې ورکول کیږي
زموږ کومکونه د یونیسف په مالی مرسته روان دي د نورستان په اتو ولسوالیو کې نمړی سروې شوې ده او چې د یونیسف لخوا انتخاب شوي کورنۍ تقریبا 15,000 کورنۍ دي چې هر کورنۍ سره نمړی قسط کې 1,500 افغانۍ مرسته کیږي چې دغه پروسه د مرکز پارون په شمول نورګرام واما ویګل کې روانه ده نو ډیر زر به نور ولسوالیو ته وغځیږي
نورستانیان هم د یادو مرستو پر ویش خوختي خو غوښتنه یې دا ده چې د مرستو اندازه او د خلکو شمیر باید زیات شي د دوی په خبره چې نورستان کې ډیری خلک بیروزګاره دي وچکالۍ او روانو اقتصادي ستونزو یې ژوند کړاوونو سره مخ کړی دی د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی مولوی پاچا ګل چې مرسته ترلاسه کړې وایي
الحمدلله ټول خلک په شفافیت ډول باندې نمونه لیست مطابق اخلي او اقوزامه ورته رسول کیږي خو زموږ یوازنۍ هیله بیا هم دا ده چې ډېر ولسونه زموږ پاتې دي زموږ ټولو هیله دا ده چې دغه مامورین یو ځل بیا هم په دغه ولسونو منځ کې وګرځېږي او دغه باقي مانده خلکو ته هم دا اقوزامه ورسېږي او ټول ولسونه په دې ډېر زیات خوشحال دي واقعا دغه مظلوم ولس یې په دې سختو شرایطو کې دلته کاروبار او مشکلاتونو سره دوچار دي او دې سره به دا وکول شي چې په دې ژمي کې یو مړی روزي خاوندان دا ولسونه هم وګرځي
په نورستان کې 15,000 کورنیو سره په داسې حال کې د مرستو ویش پیل کیږي چې تیرو جګړو او روان اقتصادي حالت په میلیونونو کسان ځپلي او په دې یخ ژمي کې د خوراکي او ژمنیو توکو د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي که څه هم چې د یونیسف په ګډون یو شمیر مرستندویه ټولنو او هیوادونو بې وزله افغانانو سره مرستې پیل کړي خو د خلکو په خبره چې په افغانستان کې بیروزګاري او بې وزلي د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو ده ملګرو ملتونو اټکل کړی چې په افغانستان کې 23 میلیونه کسان ولږې سره لاس او ګریوان دي او له ډلې 3.5 میلیونه ماشومان سخت خطر سره مخ دي
تاسو له پیغامونو
کوم
مانم ګل محمد ورور د ډن ولسوالۍ سره زحمت کوم زموږ ماشونه باندې د غورور ته یو کوشش سره وکي یو د غزوانی وکي چې ما دې صرف د پیغام یو دوه درې غاسته دغه کې شپږ میاشتې ماشونه مو باندې په خدا کړه د کندرانو زه پر لارې چیرې دای څه پورې وړي در به در یا دې یو بل کومک را سره وکي یا دې ما خپل ماشونه راکړي موږ څنګه وکړو په خدای د دکاندارانو سره دغه نن یې درکو سبا یې درکو هغه بیا وزن دي بیا بلی او چېرته شي اوس موږ اریان په خدای د اوو محمد پورې وړي په خدا کې اوړل ورو اریان پاتې یو بل کومک پجر سره وکي چې دغه نه راکړي کومک پجر سره وکي موږ په خدای د فکر سره مخامخ دغه زموږ پیغام نشر کوي چې وروره دغه د طالبانو چارواکي واوري دغه موږ دغه مشپږه میاشته بل څو مولاکه د یو افغاني مولاکه دی دغه
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شفاور د کلنا ګلدین تای سره په تماس کې مده زمونږ دا درخواست چې په افغانستان کې په لکونو شل او شوت مېبین خلک او د الله د اسری لپاره پراته دي زمونږ حکومت ته دا درخواست چې دا سره همکاري کوم هغه خلکو سره شوې دي چې هغه په طالبان سره په جنگ کې یا په درون باندې یا په توګه کټنې لګېدلې هغه له مواد مرکبله هغه سره به کومه کم کاوه خو مختصي بنات کوم زئی د لاد طرف نشل وجود او مېب او د لاد افریزه پاره هغه نه کوم مواد ورکړي دي نو له مواد کې به خبر کړه نو ته خو دې دغه کړی ځکه ویلې ته د غلبې کتابچه نه جوړوله خو چې په څنګه بیا په تو پر اکټه بیا په د وسته نه تیس بند لګېدل هغه له مواد ورکول زمونږ دا درخواست چې د خواري کولې شنو مجدوري کولې شي هغه د لاد افریزه پاره په کوم کې پرسته دي کار دن په مچو کولې شي نه دوب کولې شي د دوی لپاره کوم غواړو او دغه خبره چې هغه مریضان چې په افغانستان ستان کی اسپیټال او ډاکټرانو او اندرنګه د وایلو خو د چا وطن کې د څه مریضان فاران چې په کوم ډول پروسیجر یو د لاګا سینه بل یي څوک نشته دي او هغه د څه مریضان دي چې د مرګ په سلګي کې پروسیجر یو داونه د وی د لاسه کیږي دا شان خلکو لپاره سرکاري د وایین او د حکومت ته زمونږه دا درخواست کوي دا کوم دی چې د دوا لپاره دوه لپاره چې د حقیقت کې نه دا سرکاري شه او د خلکو سره همکاري کوم کوشي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا زګرډو ریښ مروریدونکو سب شپې پیغامونه مو اوریدل د لوبو لډګره دا خبر لرو په نړیواله کچه باندې د جنوبی افریقا او هند کرکټ ټیمونو ترمنځ ټیسټ میچ یا 15 ورځې لوب روانه ده تر دې د مپوري د هند لوپاړو 201 منډه کړی دي نه لوپاړي له لاس ور کړی دي د هند تر فشار لاندې خو په دې ورستي اوور کې چې دغه وزلتا سره خبرې کوم د هند بیټسمین اصلا د بالر بومرا په یو اوور کې یو ځل څلور وخت سي بیا شپک وخت سي بیا هم څلور نو هغه لسره تیر لوبه کوي او غواړي چې یو څه د رنزونه راځيات کې اوس په هم بیرته افغانستان ته مخ کړو د کورونا وباته په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې په زیاتېدو دي خو تر دې دمه دا معلومه نه ده چې دا د کورونا نوې بڼه ده چې اومیکرون ورته وایي او ژر خپرېدونکې ده کنه طالبان وایي چې دوی د اومیکرون د تشخیص لپاره لابراتوارونه او دستګاوی نه لري د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له نړیوالو غوښتنې چې په دې برخه کې مرسته ورسره وکړي نور جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ له ټولو هیوادونو غوښتي چې د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس له نوې بڼې سره د مبارزې لپاره چمتووالی ونیسي د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د کورونا ویروس د دې بڼې د تشخیص دستګاه نه ده ورسپارل شوې د عامې روغتیا وزارت وایان جاوید حجبر د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اومیکرون د تشخیص د وسایلو برابرولو لپاره هڅې پیل شوې
برای تشخیص کرونا در حدود
دا کرونا وایروس ته تشخیص لپاره سلویک سره کیټونه په خپل واک کې لرو خو د کرونا وایروس ته اومیکرون باندې د تشخیص لپاره پر مختللي او ماشينونو ته اړتیا لرو د روغتیا نړیوال سازمان سره په ورستۍ اړیکه کې موږ ترینو غوښتل چې دا ماشينونه د زمو په واک کې راکړي او دوی هم ژمنه وکړه ان شاء الله د جنوري میاشتې تر ورستۍ به دا ماشينونه موږ ته راکړل شي
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس له امله په افغانستان کې د 50 کسانو د مړینې خبر ورکړی د یاد وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې له 892 اخیستل شوي ټیسټونو 44 هغه مثبت وو د عامې روغتیا وزارت بیان وایي چې له اسد میاشتې تر عقرب میاشتې په کورونا د ککړو کسانو شمیر مخ په کمیدو وو خو په وروستۍ میاشت کې دا شمیر یو څه ډېر شوی خو دا لا نه ده معلومه چې په نویو ناروغانو کې د اومیکرون بڼې کسان هم شامل دي که نه د کورونا ویروس اومیکرون بڼه په لومړي ځل په افریقایي هیوادونو کې ثبت شوه او اوس په چټکی سره په نړۍ کې خپریږي. په همدې حال کې د افغان جاپان روغتون مسؤلان چې په افغانستان کې د کورونایي ناروغانو د درملنې تر ټولو لوی مرکز دی وایي په وروستیو اونیو کې هره ورځ له 40 تر 50 کورونایي ناروغان دغه روغتون ته ورځي. د افغان جاپان روغتون رئیس په دغه هیواد کې د کورونا د اومیکرون بڼې احتمالي ګواښ ته اندېښمن دی. د دغه روغتون رئیس زلمی رشتین ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه زموږ په روغتون کې د کورونا د اومیکرون بڼه نه ده تشخیص شوې او موږ یې د تشخیص لپاره په روغتون کې وسایل هم نه لرو.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلان وایي تر دې مهاله په هیواد کې 2 میلیونه او 4 لکه کسانو ته د کورونا ضد واکسین شوی چې له دې جملې 2 میلیونه او 1 لکه کسانو ته پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته واکسین شوی دی. خو د روغتیا نړیوال سازمان د تازه معلوماتو په اساس تر یوې اونۍ د مخه په افغانستان کې 4 میلیونه او 6 لکه کسانو د کورونا ضد واکسین شوی و. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې په کورونا ویروس له اخته کېدو د مخنیوي لپاره د روغتیایي مسایلو د په پام کې نیولو ترڅنګ د کورونا ضد واکسین دې هم وکړي.